ستړي مشي دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې شپږ بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ. روانه خبرونه کې د سر موضوع د پاکستان د نړیوال مالیاتي صندوق سره د دریو ارب ډالرو د هغه لن مهاله لوزنامې خبر ده چې پاکستان ورسره کړی ده. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. خو له هر څه مخکې خبرونه کړم به د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د پیسو له نړیوال صندوق سره تړون د فخر نه بلکې د فکر خبره ده. پاکستان او هند په 2003 میلادي کال کې د شویل اوزنامې له مخه د سفارتي لاسرسۍ لپاره د بندیانو د فیرستونو تبادله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې له افغانستانه د وتلو پریکړې په اړه د امریکا پر تیر او اوسني ولسمشر سختي نیوکې کړې دي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د پیسو له نړیوال صندوق سره تړون د فخر نه بلکې د فکر خبره ده. شهباز شریف دا خبره د جون په 13 په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. نوموړي هیله وښودله چې دا به له IMF څخه د پور اخیستنې لپاره وروستی تړون وي. دا له هغه وروسته ده چې د پیسو نړیوال صندوق د جون پر 9 اعلان وکړ چې په راتلونکو 9 میاشتو کې پاکستان ته د 3 ارب ډالرو پور ورکولو لپاره د دې ملک له حکومت سره تړون کړی دی. دا تړون د مامور نو په کچه شوی او د IMF د مشرتابه منظوره تاړتیا لري. تم خودل شوی چې هغوی د جولای ترمنځ ورته کتنه وکړي. پاکستان او هند په 2003 میلادي کال کې د شویل اوزنامې له مخه د سفارتي لاسرسۍ لپاره د بندیانو د فیرستونو تبادله کړې ده. دا تړون هر هیواد ته اجازه ورکوي چې پوه شي چې د دوی څومره وګړي د بل هیواد په زندانونو کې بندیان موجود دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل حکومت په پاکستان کې د 325 هندي بندیانو نوملړ چې پکې 240 عام وګړي او 268 کبنیونکي شامل دي په اسلام آباد کې د هند عالی کمشنرای ته وسپارلو. دا راز د هند حکومت په نوی ډیلی کې د پاکستان عالی کمشنرای ته د هند په زندانونو کې د پاکستانی بندیانو فهرست سپارلی دی. د دغه فهرست له مخه د هند په زندانونو کې په مجموعي توګه 412 پاکستانیان قید دي چې 343 پکې عام وګړي او 40 کبنیونکي شامل دي. پاکستان او هند هر کال د جنوري او د جولای په لومړۍ نیټه د یو بل په زندانونو کې د بندیانو د نوملړ تبادله کوي. دا تبادله د کونسلګرۍ د لاسرسۍ د موافقتنامې په مناسبت ترسره کیږي چې د 2003 میلادي کال د مئی پر 21 لاسلیک شوې وه. د پاکستان وفاقي حکومت د ډیزلو د 1 لیټر په نرخ کې 0.5 روپۍ اضافه کړې ده. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د جون پر 13 اعلان وکړ چې د راتلونکو 15 ورځو لپاره د پټرولیم نرخ پر ځای ساتل شوی دی. اسحاق ډار ویلي د ډیزلو نرخ ځکه زیاتوي چې په نړیوال مارکیټ کې په 1300 ورځو کې د ډیزلو په نرخ کې 3.5 ډالره اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولو نرخ هم زیات دی خو دوی خودی بیا هم هڅه کوي چې هغه قیمت لږ تر لږه وساتي. دا مهال په پاکستان کې د ډیزلو 1 لیټر په 280 او د پټرولو 1 لیټر په 222 روپۍ دی. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د افغانستان په کونړ ولایت کې 14 د یو طالب په ګډون 3 تنه وجلی دي. یو شمیر ځایي خلکو مشال لیډیو ته ویلي چې دا 14 پرون مازیګر مهال د ماڼوګي ولسوالۍ په کنډګل سیمه کې د طالبانو امنیتي مرکز ته نږدې شوې ده. دوی ویل چې په دې پیښه کې 3 نور طالبان او 2 عام وګړي ټپیان شوي هم دي. د طالبانو یو امنیتي چارواکي هم د نومنه خودلو په شرط په دې پیښه کې د 3 کسانو د وژل کېدو پخلی وکړ. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه راپور کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړه په اړه د امریکا پر تیر اوسني ولسمشر سختي نیوکې کړې دي. د جون پر 13 په خپاره شوي راپور کې د افغانستان د مخکینی حکومت د سقوط پر مهال د امریکا کړنې څېړل شوې دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د نظامي ماموریت د پای ته رسولو په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایډن پریکړو د افغانستان د مخکینی حکومت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. خو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستلو یو ځل بیا دفاع کړې ده.
ستاسو په یاد دی چې ما د افغانستان په باب څه ویلي و؟ ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې د امریکایي ولسمشر د سرګندونو هرکلی کړی دی. په اعلامیه کې راغلی چې دوی د ولسمشر جو بایدن دا سرګندونې د حقیقت درک کولو بولي چې ګواکې په افغانستان کې اوسمهال جنگي ډلې نشته. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دمنګ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com او د ترڅنګ په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، انستګرام، یوټیوب او ټوئیټر مونږه تعقیب کوئ او تاسو کولی شئ د سیمې او د نړۍ د حالاتونو وخت په وخت خبر شئ. د خبرونه د نورو راپورونو ترڅنګ ځینې دا مهم راپورونه به هم واورئ. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې د IMF سره د نوې تړون خبره د خوشاله نه بلکې د فکر خبره ده. خو یو سیډونکو اعجاز خټک وایي چې د دې سره به پاکستان کې که څه هم اقتصادي خوشحالي راشي خو سیاسي استحکام ته ضرورت ده.
پاکستان ته یو موقع ملاو ده چې د سیاسي حالاتو کې د سیاسي انستابیلټی د باندې کې سخت دي اقدامات کول او بنیادی ټکنیک کول ګران ښکاری.
د اخترونو په ورځو کې خلک یو بل کره وردی خوشاله لمانځي. خو د بلوس لا درکه کسانو خپلوان د کراچۍ په سړکونو د خپلو خپلوانو د خوشی کولو لپاره مظاهره کوي. د اخترب دورې په مناسبت سره خلکو د جنوبي وزیرستان مکین ته مخه کړې.
پارین دیوې باندې آباد مکین ته چې کوم د 12:00 بجې پر خلکو روغلای دی، یعنی دا چې شمرکا چې ګاډیونو په ځای نه وي.
یو شمیر اقتصادي، سیاسي او نړیوال راپورونه سره هم شته د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یم. د سر راپور تاسو ته پام راګرځوم. د نړیوالې مالیاتی ادارې او د پاکستان ترمنځ د جون پر 9 د 3 ارب ډالرو نه میاشتنۍ لومړی موافقه شوې ده. د IMF د پلاوی یو مشر ناتن پورټر چې د قرضې د بحالې پروګرام په اړه په دروشتو کې د پاکستانی چارواکو سره ناستې کړي، په یو بیان کې وویل چې دا تړون د مامورینو په کچه شوی او د IMF مشرتابه منظوره ته اړتیا لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په ټویټر په بیان کې وویل چې دا تړون به د پاکستاني اقتصادي استحکام کې مرسته وکړي. خو اقتصاد پوهان دې تړون ته د یو لنډمهاله حل په سترګه ګوري. دوی وایي چې اوږدمهاله اقتصادي اصلاحات او په ملک کې سیاسي آرامي راوستلو ته ضرورت ده. نور تفصیل له اسلام آباد نازم خبریال راشد خټک راکې.
د پاکستان حکومت د IMF سره کېدونکو تړون د ملک ته اقتصادي ستونزو د حل لپاره ډېر مهم ګڼي او وایي چې د دې تړون په برکت په ولسته اسانتیاوې برابرې شي. خو اقتصاد پوهان وایي چې د ملک ته اقتصاد پیاوړی کېدو لپاره اوږدمهاله اصلاحات ضروري دي. د اقتصاد او سیاست ماهر پروفیسر اعجاز خان په دې اړه مشال رادیو ته وویل،
پاکستان ته یو موقع ملاو ده اس دې سیاسي حالاتو کې د کوم سیاسي انسټیبلټی د باندې کې سخت دي اقدامات کول او بنیادی ټکنیک کول ګران ښکاری. خو بیا ضروري دي څو ګران دي دا په لیډرشپ باندې یو ډېر لوی بوج دی او هغه امتحان دی چې څنګه ټکنیک کولای شي ریفورم راوستی شي. کوم ځکه چې صرف د اقتصاد مسله نه ده.
حکومت مخالف ګوندونه د IMF نه پور اخیستل پر اتون کې وخت د ملک ته پر ډیر توانی بولی او وایي چې قرض ته خوشاله دل د ملک ته اقتصاد د کمزورتیا نه ده. د تحریک انصاف ګوند غړي سیاستمدار ارشد خان مشال له دوسر د خبرو اترو په وخت وویل،
پاکستان چې څونه حکومتونه راغلي تیر هر یو خپل په دې باندې یو کریډیټ حاصل کړی چې ما د IMF نه دونر قرضه واخیسته. حالانکه دا کریډیټ نه دا خو د IMF ته تاوان دی چې څونه زیاته قرضه لې دونه زیاته قرضه باندې سود هم راځي او د دې IMF خدا سي طریقه ده چې سود پسې هم نه دی سود راځي.
حکومت دغه تړون د ملک د اقتصاد لپاره ډیر ګټور بولي او وایي چې دا پروګرام د پاکستان د اقتصاد بیا په خپلو پښو درولو لپاره ډیر زیات ضروری دی. پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي د خدای شکر چې دا تړون لاسلیک شو. دا د 9 میاشتو لپاره د 3 ارب ډالرو پروګرام دی. په دې کې هغه 2.5 ارب ډالر هم شامل دي چې پخوا پاتې شوي وو. په دې کې موږ ته هیڅ تاوان نشته. دعوانه ورده چې د تیر کال داسې د IMF سره د خبرو اترو ځنډېدو په وجه پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. اټکل کېږي چې د IMF سره د تړون لاسلیک کېدو نه پس به ملګري هېوادونه هم د پاکستان سره مالی مرستې پیل کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو د دې خبري غړی یو بل راپور تر تاسو پام راګرځوم. ورجو کراچۍ ته د لادرک بلوچستان کورنیو د لوی اختر په لومړی ورځ په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړي. مظاهره چانو د غټ اختر ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې او د تیرو کلونو په شان دادل هم مظاهره کړي. دوی د خپل ورکو خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. دوی په پوز د خلکو د لادرک کولو تور پوري کوي خو د پاکستان پوسټل دا تورونه رد کړي دي. تفصیل د کراچۍ نه د نیاز علي خان په راپور کې.
په یاده مظاهره کې چې زیات تر پکې میرمنې، نجونه او ماشومانو. مظاهره چیانو د کراچۍ آرټس کونسل نه تر پریس کلب پورې لاریون هم وکړو او د خپلوانو د خوشی کولو لپاره شعارونه وهل. پیادا مظاهره کې د لادرکا ډاکټر دین محمد بلوچ لور او د لادرکا بلوچستانو د مندل لپاره غټ پورته کوونکی سازمان وایس پر بلوچ مسنګ پرسن غړي سیمی دین بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل چې زما پلار د 1300 کال راسي په جبري توګه لادرکا دی او موږ د 1300 کال راسي هر اختر په سړکونو د احتجاج په توګه تیروو. د سیمی دین بلوچ په وینا چې دا یوازې زمانه د هر لادرکا بلوچ د کورنۍ حال دی. سیمی دین بلوچ تکړی چې د بلوچستان ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې هم بلوچستان په نخښه کیږي. لا درکه کوي او په تعلیمي ادارو کې داغو پروفایلینګ هم روان دي.
دا
وایي د اختر ورځ زمونږ غمونه موږ ته نور را تازه کړي. موږ د 1300 کال راسي هر اختر په سړکونو د احتجاج په توګه تیروو. نن د اختر ورځ ټول مسلمانان مانځي، خوشحالي مانځي او یو موږ هغه غمزده یو چې د اختر پر ورځ هم په احتجاج یو او زمونږ یوازینی غوښتنه دا ده چې خپلوان دی را خوشی کړی. د یادی مظاهره په وخت پاکستان د بشری حقوقو وایس چیرمن قاضی خزر بیا مشال لیډیو ته وویل په هیواد کې خلک لا درکه کول یو عام خبره ګڼل کیږي. خدا د پاکستان او د نړیوال قانون لوی خلاف ورزی ده.
اس ملک میں تب بہتری آئے گی جب ہم قانون پر عمل درآمد کریں.
دیوائی پدی حواد کی حالا خوالے راتلیشی چمن قانون عملی کرو. خود بد مر غدل تحس قانون نشتا. حکومت اور ریاستی داری خلق پہ جبری توگا لادرک کوی دا کلونو لپارے پہ غیر قانونی توگا بن یا لادرک ساتی او سوک ترہم تپوس نکوی تر حق وقت حالات نشی ٹکے دلے تر سوچ دا قانون ماتون کی دا قانون منگولو تنوی راوستل شوی.
والوں کو ہم آئین کے عدالت کے کٹہروں میں نہ لے.
په یاده مظاهره کې چې په ګڼ شمیر کې مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو او د هغه کسانو د خوشی کولو غوښتنې کوله چې د دوی په وینا په جبري توګه لادرک کړی شوې دي. د مظاهره په وخت د بشري حقوقو فعال او د ملي جمهوریت غورځنګ د کراچۍ مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل د بلوچستانو ترڅنګ پښتانه هم لادرک کول کیږي او تر اوسه ورته یو حکومت هم انصاف ورنکړو. د محمد شیر مسید په وینا هر هغه څوک چې د خپل حقونو خبره کوي ریاست او ریاستی ادارې پنخه کوي.
ریاست د خپل زوم شدادي چې د سره به مشک نه خلق وو ویروي خو خلک د سره نه ویریږي خلک به څو ویروي خپل حق وشتنه د پاره نو یو سړی به ته څه ویاروي. دا اوس دا بلوچ زموږ خوندې دي. هغه نران د اغوا کړي دي خو زنانې راوتلې دي، خوندې راوتلې دي. نو دا خو د دې غلط فهمي ده چې په دې باندې به کنه موږ خپل جبر باندې بعد دو حقوق سلب کو. دا سوال هم نه پیدا کېږي کنه چې دې سلب کې.
لادرکا بلوچستانو د لوی اختر لومبای روز هم د تیرو اختر په سیر د تور روز پتوګا مانځلی او د حکومت او ریاستي ادارو غوښتنه کړي چې د دوی لادرکا خپلوان دي سمدستي توګه را خوشي کړي. په پاکستان کې د لادرکا کسانو خپلوان بیا بیا په ریاستي ادارو او فوز د خلکو د لادرکا کولو تورونه پوری کوي، خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې فوز په دې کې هیڅ لاس نه لري. په پاکستان کې د لادرکا کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن روان کال په فروری کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لادرکا 9,204 نوي کسانو قضیه مخې ته راغلي وي چې پکې 1,038 قضیې هواري کړې شوې دي او د 2,255 قضیو پلټنې لا روانې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پیښور او شاوخوا ضلعو اوسیدونکي وایي چې د لوی اختر تیرېدو وروسته په ځینو سیمو کې صفایي نه ده شوې. په لارو کوڅو کې د څارو تر قربانۍ وروسته ګندګي پرته ده. دوی وایي چې د څارو پاتې برخې لکه لرې کولمې او هډوکي سمې نه دي غورځول شوي، صفایي ته پام نه دی شوی، ځای په ځای بدبو خوره ده او ویره ده چې هلته بیماریانې خورې شي. خو د پیښور د صفایي د انتظام اداره وایي چې په 15 یونین کونسلو کې د قربانۍ وروسته د ځناورو الایشونه لری کړی دی. تفصیل د شبیر جان پر راپور کې.
پیښور خار کې د صفایي کولو ذمہوار اداره WSSP وای د خار په 350 یونین کونسل کې تر دې دمه 8,500 ټنو نه سیوا دغه د قربانۍ د سارو پاتې شوی یا ګندونه چې چاپیریال آلوده کوي لری کړی دی او خار یې ترې پاک کړی دی. د یاد ادارې ویان حسن علي مشال لیډو ته د جولای په وړومبۍ په دې باب لول
تقریبا ستو هفته پهله نه مونږ په خبر سره 300 علما کرامو سره په رابطه کې وایي ته مونږ درخواست کړو چې به تاسو د جمعې په خطبه کې او د اختر په خطبه کې خاص طور سره صفایي حواله سره د کم پیغام دی دا عوامو ته ورسوي. دا سي د نیبرهود کونسل چې کوم چیرمنان دي هغه هم مونږ سره آن بورډ دي.
خار کې دنه مونږ داسې 15 داسې پوینټونه ټاکلیو چې په هغه کې مونږ د خار د لارو کوسو نه تنګو زینو نه کم الای شونه دي قرباني د زناورو اغم راوي دی او الدم را جمع کړیو په وړو گاډو کې او اغه نه پس التنم مونږه دا ترانسپورټ کړی دی غټو گاډو ته التنم بیا دا شمشت تر رسولي دی. د دې له خو د پیښور خلکو هم مونږ سره ډیر تعاون کړی دی. الایشنه مقرره مقامات تر رسولي دی په خپل باندې او التنم مونږه پر وخت اوچت کړی دی. نو موږ وای د خار د باد نه لری شمشتو کې دوی ځانګړ زیته دغه انتقال کړی او هلته خور لاندې کړی دی او د دوی هدف پیښور خار کې خوشا لز درټنه د سارو پاتشوي راغونډول او بیا لری کول دی. بیا د پیښور او غیر چاپیرا نور زلو کلیوالو سیمو ولس وای چې لا تر دې دمه دغه ټول هرڅ په لارو کوسو کې پراته دي چې ښه بوونه هم کوي په لارتونکو ته هم ستونزې وي او د وبای ناروغو سبب هم ګرځې دي شي. نو باید زر تر زر دا لری کړی شي. دا چار صدې محمد وصال خان وای
قربانې سونه شوی دي دا غي کلمی دا غي سرمنه دا غي نور داسې لری وغیرہ دا غي ټول هغه مرداري راغلی را او په لارو کې کلکو ورزول دي بډیرانونو کې پراته دي. نن مروز دا هر سړی چې کم دی نو څوک ماما کر زی څوک ترور کر زی څوک چرته زی اختر مبارکول مختلف زینو ته روان یو او چې کم زی تم تلی او هلته ټول دا کلمه او دا لری او دا شرمن دا مختلف گند هر ځای کې پروت دی. دی باندې کو یو روز دوا نور تیر شو نو دا بده دی ماشومان او د خلکو دا مختلف وبا چې کنی بیماری به پیلو شي دونه اسخه بدبوې راغشت را چې هر سړی ته تنگ دی.
د پیښور اوسیدونکو امین زمان وای چې دا د خار زیاتره سیمې په وخت او په مکمل توګه صفا کړی شوی دی او کومو سیمو کې چې لا صفایانې نه دي شوی نو د ادارو سره سره د ځایي خلکو هم ذمہواري جوړیږي چې یوازې په ټاکلې شوي ځایونو کې دغه ګندونه وغورځوي نه چې ځای پر ځای یا په لارو کوسو او نالو وینو کې.
تومرم چې داسې WSSP ولا راتل نو دی هغه خپل لایښونه چا د کورونا روبا سل چا کوسو کې چې یو ګډ تراوند کړي هغه چې کوم دی هغه صفایي وکړه او غیر چاپیره چې څومره علاقې وي زمونږ نو هغه صفاوی خو دی کې باز خلک دا شو چې اغي لکه هر سړی د خپل کور مخه تبي خو یا به دغه نو اغي سره غزې ډیر غنده یو زه تیرا کونکړي نو چې یو زه تیرا کونکړي نو اغي ته هم اساني وا په کونډول کې نو دا خلکو لم خیر پکا دي چې اغي لګ دغه مرستې کړې وي او ډیر زیات غندې نه جوړو نو هغه په خور د ایګر د نوای څومره لاکي دي نو اغي کې هغه غسه بوې وغیرہ نو ډیر ښه تنظیم کړو.
په مردان کې کارکونکو ډبلیو اس اس پی ویان جنید یوسفزی وایي چې د اختر لومبه ورځ راهسې د دوی شپږ سو اهلکارانو په صفایي کولو کې بوختي او تر دې دمه دوی څه د پاسه دوه زره ټنه د قربانۍ د سربو پاتې شوي ټاکلې شوي ځینو ته آبادۍ نه لرې رسولې دي او لا کار روان دی. نوموړی د اولس نه غوښتنه کوي چې په سیندونو خوړنو او د اوبو نالو کې دغه د سارو پاتې شوي نه غورځوي، ځکه دې سره یو خوا کې اوبه او چاپیریال خرابیږي نو بل خوا دا د اوبو د وتلو لارې هم نیسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، هم د لوی اختر په دې موضوع کې پاتې کیږو. د لوی اختر په موقع د سوات سیلګری د سیمې ته ډېرې سیلانیانو مخه کړې. هلته موجود سیلانیانو مشال لیرو ته وویل چې د سوات موسم ډېر ښه دی او قدرتي ښایست هم لري، نو ځکه د ملګرو سره هلته سیل ته ورغلی دی. د مشال لیرو خبریال نیاز احمد خان د ځینو سیلګرو سره خبرې کړې دي، راځئ چې واورو.
د نور کله پرنګ سخت کارون سیلانیانو د اختر په موقع د سوات سیلانو سیمو مخ کړې. د سوات سیلانو سیمو کالام، بحرین، مدین، مرغزار، ملم جبا او نور سیمو ته ګڼ شمېر مقامي او د نور ضلعو نه په زرګونو سیلانیان د اختر چټیانې مانځي. د سوات سیند په غاړه پیزاګټ کې د بونیر سره تعلق لرونکي رضوان الله وایي چې په سیند کې اولمبل ډېر خوندي وکو.
وخت له کراچۍ کې پاتې کېږم، راغلی یم کلي د اختر له سوات تنګ چکر راولګو. اوبه ډېرې یخې دي، موسم زبردست دی او قربانیاں دی ډیر مزہ کوي. روټونه هم ډیر زبردست دي او ماحول هم ډیر زبردست دی، اوبه هم ډیر یخې دي او ډیر مزہ کوي.
د باجوړ نثار چې د ګڼو ملګرو سره د سیند په غاړه دمه کوي وایي چې سزیونه اولیدل او بلش په به هم سواد کې کوي.
مو خرال را پیل لاړو بحرین، تر بحرین نه به ما خستن لاړو مالم جابه تل تم شپه وکړه. التم شپه وکړه بس سار انجوای وکړه. بیا درته وسرالو په زاګټ کیو دی مرګور ول دی پارک ته ورځو. بس په غاړه مال ته وتر وځي سین غاړه ته راړو. یخ هواګانې دي، خپل خوراکونه مو سره وړو، غم خو وکړه او خو مزیدار موسم دی. وسوار خپل علاقه
سوات بریکوټ محمد لقمان چې سره د نورو مرګرو په پیزاګټ پارک کې د موسیقۍ نه خوند اخلي وایي چې په دې خوشاله دی چې سوات کې امن دی او ګڼ شمېر سیلانیان راغلي دي.
ماشاء الله جی امن ناغلی دی، نو ډېر لکه ښکلی ماحول دی او الله پاک دې چې دا امن همیشه لپاره قائم وي. او زموږ په سوات باندې د خوشحالو د صدر الله دې چې دا همیشه لپاره خور کړو دي.
د سوات ضلع انتظامیه او پولیس وایي چې سیلانیانو لپاره خصوصي انتظامات شوي. سیلانیان دې د سیند تیزو اوبو کې لامبلو څخه ډډه کوي، بیا د ټریفیک دې هم خیال ساتي. ضلع انتظامیه وایي چې په بده پیښه کې یا مرسته اغوستو لپاره دې سیلانیان د ریسکیو په 1122 نمبر ټلیفون وکړي او مرسته دې واخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو دغه خود سوات ذکر او سوات ته همیشه ډیر خلک ورری. د سوات ډیر ښایسته سیمې دي، بحرین، کالام، مدین، داسې نورې غریزي سیمې. خو د دې ترڅنګ په قبایلي ضلعو کې زموږ ډیر ښایسته ځایونه شې دي او خلک دې لوی اختر کې د جنوبي وزیرستان مکین سیمې ته ورغلي دي. مکین ډیره ښایسته سیمې ده. د دغه سیمې د سیل په اړه باندې او د سیلانیانو د ورتګ په اړه زموږ همکار اشتیاق مسید دا راپور برابر کړی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین سیمې اوسی دن کې مشال ریډیو ته ویلی دی چې پستر اختر په زرګینه شمیر سیلانیون د دوی سیمې ته روغلی دی. خو د مقامی انتظامیه له طرفه په سیمه کښې د سیلانیانو د پوره سهولت هم نشته دی. په دغې برعکس د ماکین سیمې دوه اوسیدونکي ویایي
جنوبی وزیرستان تحصیل ماکین علی تاجر یونین صدر ملک ریاض چکی ماکین تخال کرغلای اوم لکی مروات مروات کوم ور سره دغه سے بیٹھنای کو دغه ٹاگ دی خان ولا چکیم دی گنڈا پور دی روانا میران شاہ چکیم دی دغه میج بار نه سبوی خو اس کا در توایا ہے ہن چے پارین دیوے باجن آباد ماکین تا چکیم د 12 1 بجے پر خال کرغلای دی. یعنی داس شمر کا چ گاڑیوں پر زہینا وی کو کسون چکیم دی انسانوں دا پلکین الحمدللہ رغلی خال ڈر خوشول ڈر خلی خوشولی منو نشتا ماکین سے بچنے دے واجے یہ بہت سہولت مقصد ہے کہ خلق کمر پہ عذاب ہو چکے گئی زیل مانزے دے او داسی دے دی به طریقہ نو مشتا 24 گھنٹے شیو خود درب گھنٹے بجلی رو پر دی دغه سرا سرا د میج انٹرنیٹ را غټه مسله دو چې د پتا سره خلک به بهر ناروشي هغه میز نو والا والا د پښتون کو چې نت چار کو میز د حکومت نه د غشتنه کی چې د نت ته هم بهر شي زه شهلی مسعود یم په وزیرستان با کین سره په تعلق تا دلتا په داوس باندې د کال پنجاب نه هم ډیر خلک راغلي دي خو دلتا هیڅ سہولت نشته په مکین کې حکومت چل جری تا کچری توجه کو دې سره یو په دې علاقې کې تیم خلک غربت پې بیروزګاری کو دا ختم شي د امن او امان حالات وه پر سره صحیح
د ډیر اسماعیل خان مکین تا روغلی د دوی کسانې خبره هم وروي
سلام خان خبره کا میرزا سے چالو کی ذمہ دار غلی ویر میں دار سارا مسار اور سر باز دا کر مینا رو تسی مجھ دا دیت سے ورز رو تیرے کی لشی ہوئی بامو غلط کی دا مل کر آئی دا یو ٹی آئی خان کا سر سارا آمر سارا رو اس تلائی دے حکومت رنگ اس کا مری بٹا باد لکا دائری سے جک سہولت پر کری دی عوام نے پورا لکا مصر و تاپری را کری دو جو پچار واقع مجھو پاکستان نے جو مصر آگا دا غاش ہوئی ہوئی مصر و تاپری شش دائنار تاگا کری وائی شاک سلی علاقہ دو جو ویک سے دا چے وقت سے لگا اخبر وقت داری دا اللہ تعالیٰ خوبصورت دو
سلام خان وزیر منظر خیل میرا زبردست کشلا دو ډیر کشلای موسم دای د ماکین او د رازما من هغه سو په حال به حال دای امن غوست دای چې دا به د لشکي غوند مسله د تکلیف را سیږي د منځه د او د سه لگا د لمبا ولې د پورا د لشکي دا سه پرکینه وای پرکې لشکي کمای دی پرکینه لگا نه هونه ته برابر
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ماکین سیمه او سې دین کې غوښتنه په باراکشه د ضلع ډیپټي کمشنر اشواق خان او اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوش نه کړل او د ماکین سیمه او سیدین کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کې د سیلانیانو د پورا اسانتیاوې جوړولو د پورا د زر ګامونه پورته کی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د مشال ریډیو د خبري غړی په دې برخه کې ورجو خیبر قبیلی ضلع ته د خیبر ضلع وګړو د جولای په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې ډېرې ګرمۍ او بجلی نشتوالی یې لوی اختر متاثره کړی فریجونه او ټیوبویلونه یې بندي د قربانۍ غوښې په خرابېدو او یخوبونه هم محروم شوي په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری ناورو
د خیبر ضلع وګړي وای چې د لوی اختر په موقع هم د بجلی سہولت نه محروم وو او ډیر مشکل سره مخ شول دوی وای فرجونه بند دي او قرباني غوخې په خرابېدو دي او د بجلی د نشټوالي لامل ټیوبلونه هم بند پراته دي او د اوبو کمښت سره هم مخ شوي د لند کوتل یو فعال او ویلج کونسلر لطف الله شینواری مشال ریډیو ته ویل چې ګرمي زیاته ده او ډیر وزپل شول
او گرمی ډیر زیاته ده که خور دی که غریب دی دا غو په کورونو کې چې کوم دی کنه غوخه بلا شایدا پرته ده او د دې د محفوظ ساتلو لپاره دا لري سړی فکرمند دی بجلی خدا سیواله چې په 24 غنټه کې د کلی والو علاقو ته چې کوم دی کنه په مشکل سره 2 غنټه بجلی چې کوم دی کنه دا راضی او دې نه چې کوم دی کنه نه فرج چې کوم دی کنه یخیږي او نه چې کوم دی کنه غور سره د فریزر ور سره کار کیږي وولټیج ور سره چې کوم دی کنه مساله دا تیجم کم زیات راځي خلک په تشویش کې دي
د پیخبر نارت ویسټ جنرال هسپتال نیوټریشن څنګه ډاکټر زیشان خان مشال ریډیو ته وای چې غوخه په وخت فریج کې په مخصوص ټمپریچر یې خنک کړل شي نو په کار ده بیا ډیر وخت پورې استعمال نشي او د دې زیات خوراک نه دی ډډه وکړي شي
نو پس دا خبره ده چې غوخه چې په روم ټمپریچر پرته وي نو داغه شلف لایف میکسیمم سلور ګنټه پوری وي ځکه چې دی کې چې کم داسې امونګ ویو بکټیریا یا دغه چې کم په روم ټمپریچر باندې وي نو هغه دی کې ملټیپلیکیشن سٹارټ کی لکه دو وینو سلور شي سلور وینو شپږ شي نو بیا دا غوخه زمونږ د پاره موزر صحت ته کم دا زمونږ پښتانه ډیر زیات ګډ ته کوشش کوي سره غوخه چې کم د دې ته کوشش کوي ځکه چې زمونږ داسې خلک چاته چې کم بلډ پریشر دی یا کم داسې زړه مرض کې دي یا چاته شوګر مرض دی نو کوشش دی کوي چې هغه د دې غوخه استعمال کم نه کم
قبائلی ضلع کلو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو یو چارواکی شاهد خان وویل چې بجلی لوډ شیډنګ د پیښور مرکز نه کیږي او دوی هڅه کوي چې په خیبر ضلع کې په هر فیډر باندې خلکو ته د ورځې څه ناڅه بجلی ورکړي. په خیبر کې د بجلی د نشتوالي پر ضد په دې وروستو کې په بیا بیا احتجاجي مظاهرې شوي او د جمرود ولسی وګړو د جولای په لومړۍ نیټه ویلي که بجلی ورته بحال نشي نو یو ځل بیا به په احتجاج لاس پورې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت شوی دی. راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف وایي د پیسو له نړیوال صندوق سره تړون د فخر نه بلکې د فکر خبره ده. شہباز شریف دا خبره د جون په 13مه په لاهور کې د خبری غونډې پر مهال کړې ده. د پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د شویل اوزنامې له مخې د سفارتي لاسرسۍ لپاره د بندیانو د فهرستونو تبادله کړې ده. دا تړون هر هیواد ته اجازه ورکوي چې پوه شي چې د دوی څومره وګړي د بل هیواد په زندانونو کې بندیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل حکومت پاکستان کې د 308 هندي بندیانو نوملړ هند ته حواله کړی. د پاکستان وفاقي حکومت د ډیزلو د یو لیټر په نرخ کې 9 روپۍ اضافه کړې ده. د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د جون پر 13مه اعلان وکړ چې د راتلونکو 1500 ورځو لپاره د پټرولیم نرخ پر ځای ساتل شوی. د افغانستان په کونړ ولایت کې 14 د یو طالب په ګډون 3 تنه وژلي. یو شمېر ځایي خلکو مشال ایرو ته ویلي چې دا 14 پرون مازدیګر مهال د ماڼوګې ولسوالۍ په کنګل سیمه کې د طالبانو امنیتی مرکز ته نږدې شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه راپور کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړې په اړه د امریکا پر 13 اوسني ولسمشر سخت انتقاد کړی. د جون په 13مه په خپاره شوي راپور کې د افغانستان د مخکینی حکومت د سقوط پر مهال د امریکا کړنې څیړل شوې دي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونو د لنډیز نه پس تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. په فرانس کې د ګڼو پولیسو له ګمارلو سره سره د سلورمې پرله پسې شپې لپاره هم اعتراضونه لوټ تالان او ناکراری روانه ده. په فرانس کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو په ډزو ووژل شو. صالح محمد صالح نور تفصیل.
د فرانسې په بیلابیلو سیمو کې تیره شپه اورونه بل وو او پولیسو د اعتراض کوونکو د تیتو پره کولو هڅه کوله. د فرانسې حکومت وایي د مخکنیو شپو پرتله ناکراری کمه وه، خو د کورنیو چارو وزارت بیا هم د تیرې شپې پر مهال د 940 کسانو د نیولو خبر ورکړی او وایي چې 90 کسان چې په هغوی کې پولیس او اعتراض کوونکي شامل دي ټپیان سوي دي. د فرانسې چارواکو وړمه شپه د 910 کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. فرانسې تیره شپه 45,000 افسران چې سپک زغرول وسایط ورسره وو او د پولیسو ځینې نور خاص قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تیره سهشنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 12 کلن زلمی چې په خټه الجزایری دی د یو پولیس په ډزو ووژل سو چې د پیښې په فرانسه کې پراخ اعتراضونه وپارول. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو معلوماتو له مخې چې نن شنبه خپره سوي 1,305 وسایط او 240 ودانۍ په اور سوځېدلې او په عامه ځایونو کې د اور لګېدنې 2,568 پیښې ثبت سوي دي. په مارسی، لیون او ګرونوبل ښارونو کې بلواګرو ډلو چې خولې په سر کړې وې ځینې دوکانونه لوټ کړي دي. که څه هم د شنبې سهار باران وو، خو په پلازمینه پاریس او شاوخوا سیمو کې بیا هم اعتراضونه روان وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد درمینن نن سهار د پاریس په لویدیس کې د منت لا جولي سیمې د کتلو پر مهال وویل چې د شپې له مخې د ناکرارۍ اندازه یو څه کمه سوې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د جمعې په ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نسي توجیه کېدی. د لمایندو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمی بچان په کورونو کې ایسار کړي چې شخړې پسې زیاتې نسی.
<تص->
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د کونړ ولایت ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د کندګل ساحه کې د طالبانو یو مرکز سره نږدې چاودنه شوې ده. د چارواکو په وینا په کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. په یاد مرکز کې یو وخت امریکایي ځواکونه اوسېدل. له کونړا د امریکایانو وتلو وروسته د نورو مرکزونو په څیر د کندګل مرکز هم د ملي اردو ځواکونو ته وسپارل شو. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د کندګل سیمه کې د طالبانو د یو ټولي مرکز سره نږدې تیر ورځ مازیګر مهال چاودنه شوې. له سیمې څخه څو تنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پوځي مرکز ته څیرمه چاودنه وشوه چې پکې د یو طالب سرتیري په ګډون درې تنه ووژل شول. درې طالبان او دوه ملکي وګړي پکې ټپیان شول. یو امنیتي مسؤل چې له نوم ښودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته د دریو تنو وژل کېدل ومنل او د پیښې په اړه د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. تر اوسه د چاودنې لامل او نوعیت نه دی معلوم. یاد نظامي مرکز د کړنګل درې خولې سره نږدې په 2006 کال کې امریکایانو جوړ کړ. هغه مهال د جګړو زور او د کړنګل دره د مرګ پر دره هم مشهوره وه. امریکایانو د کونړ پیج دره کې د نورو جوړو کړو مرکزونو په څیر دغه نظامي ځای هم په 2013 کال کې پخوانی ملي اردو ته پریښود. د یتونی ورد چې کندګل سر نږدې ټنټیل کې تیر ورځ د پیج سین 15 سیلانیان ډوب کړي وو چې درې مړه شول او دوه د ځایي خلکو په هڅو وژغورل شول.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان په اړه یو راپور تر تاسو پام راګرځو. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د 2023 میلادي کال د سولې په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د 133 هیوادونو په منځ کې د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد بلل دی. دغه انسټیټیوټ په خپل 2023 کلنی راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، په 2023 میلادي کال کې په 133 هیوادونو کې د سولې وضعیت کتنه کړې ده. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي د ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو طبقو لپاره د خوندي شرایطو نشتوالی په افغانستان کې لا د بې ثباتۍ لامل کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان د اتم پر لپسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد معرفي کړ. دغه انسټیټیوټ په خپل 18 کلنۍ راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، لیکلی چې د افغانستان وروسته یمن، سوریه، جنوبي سودان او د کانګو دیموکرات جمهوریت په دې درجه بندۍ کې راځي. په دغه راپور کې چې په 2023 کال کې نړۍ په 133 هیوادونو کې د سولې وضعیت څرل شوی دی، په هیوادونو کې د سولې کچه د 23 کیفي او کمیتي شخصونه د ارزونې پر بنسټ چې د جګړو، د قربانۍ، یانو شمیر، د تلفاتو شمیر، د نظامی کولو کچا، د وسلو صادرات، ترهګریز پیښې، سیاسي بې‌ثباتي او د بندیانو شمیر ته هم کتنه شوې ده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لیکلي سره لدې چې په افغانستان کې ترهګریز پیښې 50% او مرګ ژوبله 50% کم شوې ده، خو ترهګری په دغه هیواد کې لا هم یو جدي اندېښنه ده. د دغه راپور له مخې افغانستان په یو ناڅرګند امنیتي وضعیت کې قرار لري. د دې ترڅنګ په راپور کې د داعش او د خراسان څنګه چې د طالبانو سیالان بلل شوي هم یادونه شوې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو له واکمنۍ سره د جګړو تلفات 90% کم شوې دي او له 3400 تراټیټ شوې دي، خو لا هم افغانستان په نړۍ کې تر ټولو بې ثباته هیواد دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې د افغانستان 46.5% ناخالص عاید د تاوتریخوالو له امله ضایع شوې دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نکړي، خو تر دې وړاندې د افغانستان په اړه ورته راپورونه به بنسټه بللی وو. د سیاسي چارو کارپو او د رومانیا د پوهنتون استاد ډاکټر زاکر حسین ارشاد ازادي رادیو ته وویل ټولنیز، اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو کسانو لپاره د خوندي شرایطو نشټوالی د بې ثباتۍ لاملونه ګڼل کیږي.
اساسا خود نگاهی که طالب نسبت به خود
په بنسټیز توګه هغه نظر چې طالب د حکومت ولې په برخه کې د ځانو د بنسټیزو حقوقو په اړه لري، په خپل په افغانستان کې د خلکو د بې ثباتۍ درامسته کولو لپاره یو اغیزناک عناصر څخه ګڼل کیږي.
بلخوا د امنیتي چارو کارپو محمد نعیم غیور وایي سره له دې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو په افغانستان کې رښتینی سوله او ثبات نه دی راغلی. هغه زیاتوي
وضعیت افغانستان ومنتر کې
د افغانستان وضعیت لکه څنګه چې ارزول کیږي له بده مرغه ثابت حقیقت دی. خو د جمهوریت د دورې په پرتله چې د هغه وخت نه امنی لاملان هم طالبان ونه، د هغه وخت راهي طالبان قدرت تر رسیدلی هم دي، هغه جنگي سطح چې د طالبانو جمهوریت نظام پر ضد درلوده اوس نشته.
جنگي کې طالبان علي جمهوریت دشتن او دغه فلان وجود نه لري.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پر راپور کې آیسلند د نړۍ تر ټولو امن هیواد بلل شوی دی، او ورپسې ډنمارک، ایرلین، نیوزیلند او اتریش هم سولیز هیوادونه بلل شوی دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې له 2008 کال راهیسې دا نه هم پر لپسې کال دی چې د نړیوالې سولې کچه مخ په خرابېدو ده. د دغه راپور له مخې تیر کال په ټوله نړۍ کې د جګړو له امله 238,000 کسان وژل شوي دي. د تلفاتو د شمیر له مخې ایتوپیا له 100,000 څخه د زیاتو مړو سره په لومړی، او اوکراین په 23,000 تلفات سره په دویم ځای کې قرار لري.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د فلیپین یو چارواکی وایي که د حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي، په لومړي ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي په یو ازمیختي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. د راپورونو له مخې د امریکا متحدو ایالتونو له فلیپین نه غوښتي چې د زرګونو هغو افغانانو لنډمهاله کوربتوب وکړي چې پخوا یې امریکایانو سره کار کړی دی. په همدې حال کې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یو شمېر افغان متقاضیان وایي امریکا باید زر تر درله افغانستان د دوی د استلو ته زمينه برابر کړي. نور تفصيل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د امریکا د کانګرس سمې اله ورزو ده چې په افغانستان کې عددي پات خلکو د پاره چې د شر تر جر خپل اقدامو کې.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یا افغان غوښتون کیدی د چنۍ غوښتل د امنیتي لاملونو لکه بل خپل نوم واخلي. ازادي رادیو ته ویلي ژوند د خطر سره مخامخ دی.
هغه او یازر کسان چې دی وای چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده، دا هغه شر تر ژره چې خپل ګام وکړي د زموږ په دې او یازر کسانو کې چې هلته په امریکا کې په کله کې نوم لیکنه شوی ده، په هغه کې هم شامل یم. د هغه ژوند ډېر په خطر کې دی.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوی دي. امریکا ته په لیک ډول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمیر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغه کمانډویانو ګڼ شمیر لا هم افغانستان کې پاتې دي، او په خبره یې د ژوند کړی پر تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پاوز یو کمانډو سرتيري د نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته ویلي
بنډیوال او خاصه په امریکا، اروپا، کاناډا، بداسي ملکاتو باندې زه ژغ کوم چې موږ ژر ژر د افغانستان له لارې څخه مجبور واسي، ځکه موږ په تخیص کې نن تر سره کړی موږ دلته طالبان ډېر په ځابوي او ډېر په مشکلاتو کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبان له خوا د عمومي بخښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو، ترې تم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپلو راپورونو کې دغه مسله تایید کړې، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخواني حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم ګواښ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي لومړی ځینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله کوربتوب وکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې وه. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه وویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي کچیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني په لومړي ګام کې به د یو ازمختي پړاو لمخې شپږ سوه افغانان له افغانستانه فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو لمخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتي د قانون د تنفیذ او نورو اړوندو ادارو لخوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستانه ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اور دغه تاسو مشال لريو ته وګورئ. تاسو پام یو د سیمیز راپور تر اگرم د هند بهرنو چارو وزیر وای هیواد افغانستان ته د سفیر د لیګلو پریکړه نه کړي خو په دغه هیواد کې په خپل سفارت آلتا ساتي. اس جی شنکر په نیو ډیلی کې د هند په نړیوال مرکز کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان د ورستو په اړه قضاوت کول له وخت مخ کې دي، خو یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې له هند سره د اړیکو خ کېدل طالبانو د حکومت او د افغانستان د خلکو په ګټه دي. د طالبانو د حکومت ویان ویانو په دې اړه د مشال ریډیو پوښتنې جواب نه کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر وایي دی نشي کولی چې د افغانستان د وروستیو حالات په اړه له وخت مخکې قضاوت وکړي. نوموړي په نوې ډیلی کې د هند په نړیوال مرکز کې د یو خبری کانفرنس له لارې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هند هوډ لري چې په افغانستان کې خپل سفارت وساتي، خو هغه هیواد ته به خپل سفیر ونه لیږي.
مو پریکړه کړې چې خپل سفارت وساتو، خو د سفیر په کچا نه. ډېرې نورو هیوادونو هم دا کار کړی، دوی خپل سفیران بیا ته افغانستان ته لیږي، مګر موږ دا کار نه دی کړی. موږ پر هغو سیمو تمرکز کوو چې زموږ په باور د افغانستان پر خلکو اغېز ولري. زه فکر کوم چې موږ باید انتظار وکړو او وګورو.
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی شنکر دیونی وړاندې ویلي و چې هند کابل ته یو تخنیکي ټیم استولی څو په اوسني وضعیت کې د افغانستان له خلکو سره د مرستې او ملاتړ لارې چارې عمومي. د هند بهرنیو چارو وزیر په وینا دغه ټیم د افغانستان د وضعیت د څارنې او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هلته دی. خو د سیاسي چارو کتونکي احمد سعیدی وایي هند هڅه کوي د خپلو کارکوونکو په لیږلو سره د افغانستان له حالاتو او پیښو خبر شي.
هند طالبان په رسمیت نه پیژني. هغه ډیپلوماټان چې افغانستان ته استولي ډیپلوماټان نه دي، دوی د استخباراتو مامورین دي چې هلته معلومات راټولوي. دوی باید پوه شي چې طالبان څه کوي، افغانستان کې څه کیږي، پیښې څه دي، تروریزم چیرته دی، موږ څه کوو، څه باید وکړو، پاکستان باید څه وکړي. دا ټول هغه خبرې دي چې استخباراتي معلوماتو ته اړتیا لري.
د طالبانو د حکومت وین ذبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمی د هند بهرنیو چارو وزیر ورستی او څرګندونو پاره د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. په همدې حال کې د سیسي چارو یو بل کارپوه خان زمان امر خیل وی د طالبانو حکومت کولای شي له هند سره د اړیکو له حقیقتو څخه د نړۍ د پیژندلو لپاره په خپل ګټه کار واخلي. خاغلی امر خیل ازادي رادیو ته وویل چې د اړیکو حقیقتل په هند کې د افغان محصولینو او هغه ناروغانو د ستونزو په حل کې ګټور دي چې غواړي د درملنې لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي.
د سربې د خلکو ستونزې هم حل شي. یا ځنې تجاران دي چې هغوی هلته ځي او تجارت کوي، نو کنمندګي خلاص وي او د قونسلي چارې باندې دوی کار وي، نو دا هم د فیری نظام ته چې کولی شي دغه فیری نظام سره په یو شکل ته د تفاهم ژبه د دوی پرانیستل شي او د دوی له لارې وکولی شي چې د هند حکومت ته قناعت ورکړي او په آینده کې په یو شکل ته دوی د لابیګر په توګه باندې ملګرو ملتونو کې د دې څخه استفاده وکړي تر څو د طالبانو فیری نظام په رسمیت پیژني.
خو د هند بهرنیو چارو وزارت په مارچ میاشت کې وویل چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه دغه هیواد په دریز کې کوم بدلون نه دی راغلی. تر دې مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داسې حکومت پر جوړولو ټینګار کړی و چې د دغه هیواد د ټولو خلکو استازیتوب وکړي او د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ولري. هند طالبانو له راتګ وروسته د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستان وویستل. دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د افغانستان د سفارت چارې لا هم د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال هند یو له سترو مرسته کوونکو هیوادونو څخه و او په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو پراختیایي برخو کې شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
تاسو مشال رادیو ته غواګی اوریدونکو د خوست د افغانستان د خوست یو شمیر اوسیدونکو د لوی اختر د لمونځ د ادا کولو پر مهال وویل دا سیمه د تیرو جګړو له کبله په ډیر شمیر کې کونډې، یتیمان او بیوزله خلک لري چې د ټولنې د شتمنو کسانو مرستې ته اړتیا لري. په ټوله کې د یو شمیر خوستوالو اقتصاد په دې چې د ځوانانو یو برخه یې په عربي هیوادونو کې مسافر دي سناسه خبرل کیږي. په دې اړه نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکړي.
په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له خلکو وغوښتل چې د ټولنې له بېوزله یتیمانو، کونډو او مایوبینو سره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې مرستې وکړي. په خوست کې دا ځل د اختر لمونځونه د جامع جوماتونو پر ځای د ښار او اړوندو قومونو او ولسوالیو په لویو عیدګاهو کې ترسره شول. د خوست اوسیدونکي مولوي سیف الله مشال راډیو ته وویل:
ما د خوا کې ګاونډیان لرو، غریبان لرو، یتیمان لرو، کونډ لرو، باید کله چې قرباني وکړو قرباني غوښه درې تقسیم کړو. دریم تقسیم غوښه هغه غریبانو ته ورکړو چې د بهر نه راغلي دي. ما ته ولایت کې اوسېږي چې د خوست خلک اقتصاد څنګه څه ښه دی، دوبۍ کې دي، سعودیا کې دي، په نورو هېوادو کې دي، خارج نه څه اکمالات کوي.
د خوست شهزاد پانتون یو شمېر محصلان چې کوزي پښتونخوا پورې تعلق دی او دلته د مسافرتیا اختر لري، د خوستي ولسونو میلمه پالنه او مینهناک سلوک ستایي او وایي په دې ځای کې د یوازیتوب احساس نه کوي. د پیښور دوه تنه اوسیدونکي کاشف خان او محمد اکبر وویل:
د کوزي پښتونخوا په دې ځای په اختر کې ټول پښتانه دي، التم ټول پښتانه دي، دلته ټول پښتانه دي، هیڅ رسم رواج ټول یو شان دی او دوی مونږ ډیر زیات مینه راکړه دلته د خپل کور احساس راتوونه کو نه ډیر زیات مننه. او
ټایم ټیبل دا سی جوړو هغه تقسیم اوقات چې لکه هغه زمګه پرچی صد اختر نمخ کی سرو سن په دی وجه لکه زمګه اختر دلته راغی مونږ دا و نه کولې شو چې الته لاړ شو، مطلب د اختر الته کور ته یوسو. خو یقینا ډیر زیات خوند او دلته اختر انتهایی خوند او مونږ دلته ادګه ته راغلی دلته او دلته اوس بار راغلی چکر ته ډیر زیات خوند او ډیر مطمئن یو.
د پیښور اوسیدونکو یو بل معصله موي دوی غواړي په دی اختر کې د چکر اور د خوست بیلابیلو سیمو ته ولاړ شي.
روح الامین نوم دی، د ماسلین ټول د کوزه پښتونخوا نه تعلق لرو. اول وار مونږ د شپږو کالو کې چې دلته مو اختر رالو، واقعا چې ډیر د خوشاله احساس کوو. ډیر ښه اختر دی، ډیر خم ول مانځلو، دلته عیدګاه ته راغلو، مونږ مو کړلو، د خلکو مونږ ته ډیره مینه راکړل، ډیر قدر عزت یې راکړلو. ان شاء الله ګورو دا چې ګرځو د خوست کې د اختر 13 ان شاء الله چکر ته اراده ده.
د خوست اوسیدونکو ځوانان بیا وایي په خو امنیتي ګوښونه ډیرو.
نوم واحد لا ده د سرکا کلی کې اوسېګم. مخکې دونه کبه مونږ هر وخت دا ویره درلودل چې دلته به بم ورزي او مونږ به دا احساس نه کولو چې مونږ بیا کور ته ژوندۍ راځو. خوست هیڅ کله شپه ورځ نه پیژنو چې مونږ چیرې ځو، خو په امن کې ځو.
د خوست اوسیدونکو او په ځانګړي ډول ځوانان په اخترونو کې د خپل خپلوانو سربیره د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو شمېر شنو او غریزو سیمو همدارنګ په دې ولایت کې شته حکومتي باغونو او پارکونو ته ځي او هلته اخترېز ملي او بندرونه کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او دونکو د خبري غړې په دې برخه کې روسته برخه کې د راپور د توړاندې کو په پیښور کې د مفکورې په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابرې کړی دی. دلته ورسون کې ځوانان وایي چې د رباب، باجی، منګي، ډول، شپېلای، ستار او یا هم ګیټار غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیله هم پوره کیږي. د مفکورې استادان ځایي نوموتي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقي بیلابل آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دی چې وایي د موسیقۍ خولو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انځورګرۍ ټولګي هم لري. په دې اړه د مشال لیډیو د همکار راپور اورو چې په یوه سندره پیلېږي.
سندر غاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مکوری په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینه کوي، چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي، او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړي دا او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملنګ پونم د یو ځوان دی چې لورز مزورې نورسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مبکوري تورزي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نو مولي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غکوم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول تتلما نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوول زمنګ منګي سره ډیر زیات شوق منګې به مې غوولو ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی د ازرخانی سره تعلق ساتي فرقان شې نوم دی جی، او غل چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. ټکی ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خص دکړه کیږي، او دا غرنګ ز خپل هم دلته کې دی مفکوره چې دکړه کومه سحری کی چکم نه کار لزمه منجلو کار کوم نازګری کی راشمه. نو دلته کی بیا خص دکړه مونږ له استادان کی خپل یې سلی کو او یې جی بس ور سره د غټک پک سندری ټپې م کوایو د
وخت کما د سېسان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولیږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري، او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
موسیقي حالت دی او کلی مور مالک دی
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هندکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.